اذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوجانو په نخته کې 2 کسان وژل شوی چې دوه ملکیان دي. د اذربایجان چارواکو بیا خپل خواته مرګ جوړه تایید کړي، خو یوازې د ملکانو د مرګ جوړه شمیر خبر کړي. اذربایجاني چارواکو ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوی دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپې کېدو خبره هم تایید شوه. نړیوال ټولنې په خاص توګه د سیمې هیوادونو، روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د اذربایجان تر څنګ دا ویلانې کړي چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 سوه ډالر مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په 1500 کلونو کې د 1000 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي هغه وضاحت ورنه کړ چې څومره مالیه یې ورکړي، بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالی په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبرات مالی ورکړي د امریکا د مالی د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه هم دلته ختميږي. لنډې د میورسته د مخکخو خزو پروګرام واګما جبار خیل وړاندې کوي.
مخکخې خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه واګما جبرخیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو، یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره بي او تاسو به هم وکولای شي چې لدینه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو هم د اوس کولای شي چې اړیکه ونیسي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0979 40 50 40 0979 40 50 50. دا زمګ د سټډیو شمیرې دي. تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زمګ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زمګ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې، او فکر کوم چې زمګ کومه یو میلمنه از مګ دواړه میلمنی خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ تاسو زماغه گاوري؟
بله اورم.
خبرونه ته خرغلاست که تاسو په سر کې مهرباني وکړي خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا وایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړم د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې ډېر ښه.
او د 15 شپږم او 16 تقنیني دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رای واخلم او خدمت وکړم.
بلې ډېر زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته سمیل منی کو دا زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند ما غاوري؟
تاسو بالکل ملاله میوند دی نه؟ د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسیدونکی د خپل سیول مفهومي سوسیاله ما شوفه د کله کې چې په ننګرهار کې پر سره یې څنګه د مختلفو مو تر څنګه نه حل شو په کې چې د خپل د حقونو د دفاع لپاره کار کوي په ننګرهار.
بلې ډېر ښه. ډېره زیاته مننه له دواړو اوریدونکو له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره امده وسړی کوونی سي او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړي. اغلی کاکړ کارا شو په سر کې تاسو ته تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما سر د اينو لیسي څخه فارغ شوم د مکتب څخه
بله
او بیا انکی د هفته تلو پانکون د حقوق د پنځه څخه فارغ اخیستل او د لیسات پکاجک
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په اولسي جرګه کې یاستي دا راته وایاست چې بله اوري
بله 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 و اور
دا راته وایاست چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شته په افغانستان کې په ټول سر اثر د افغانستان کې اولین شته چې په کندهار کې ځان کاندید کی دا اولین پلا د پاره د یان د پنځله سیمه دورې دوره کې بیا همدارنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پک بیا هغه چې پنځله سم دوره ختمه شوه بیا ځان کاندید کی د نن د خلکو فیصله ده چې څنګه ما دایره کړ او بیا هم د شوزو په ساته پاوزه کې اولین څوک را واستولم او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختې په شوزو په نارینه کې پنځه ما کسبم چې ما بهترین دای وخت د خلکو څخه خو خلق د تخپل د خدمت ته پر راسه البته دا د خلق قضاوات دی چې البته دی ته کار کوم چې دی ما ته رای راکی او شی رای راکی دا د خلق فیصله ده
بله ډیر زیاته مننه او بشک اغلی میوند اغلی میوند که تاسو د خپل فعالیتونو راته وایست
لاسکاله کې چې زه په نیمګړ کې د لابل برخې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم ځکه چې د مېرمنو لاسته سي په برخې کې د مېرمنو لاسته سي ازار او ازیت مخنیوي برخې په اداراتو کې سيزینه او غوښتن د دې قضیو ته رسیدګي د لابل برخې چې د مېرمنو لپاره په ګډه د نور مېرمنو او ځوانانو پر یو ځای کار کوي د یو ولایتي د پښتون کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو کار کوو فعالیت کوو د دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کیږي هغه ته رسیدګي کوو کومې چې نه دي دغه ستونزې اخلو مرکز کابل ته انتقالوو تاسو دلته د مېرمنو په ژوند کې ټول څه په دغه ښوونیز برخه کې او روغتیا او نور برخه اغه مېرمنو ته لاسرسي وشي د دې ورځ شاوخه څنګه کال کې چې زه په نګرهار کې پرسنې کې د پرګرامانه د کار کوم بلا بیل سي سي ټولنیز او خبري برخه مخته مخ په ځخانه ورستي او کال کې د پرتیس کې د ځینې خبري الکترو که هم د مرکز کې د ځینو رسنې سره کار او فعالیت کوم له دې ورخه د کرکټ سیز لومنی سیزن او مشه د رادیو لارې د ټلویزیون لارې او بیا په شپږی د لیک کې زه څنګه شو کوم یو افغان مېرمن په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کو بلا بیل برخه کې مې ریسرچونه ترسره کړې دي د مو په هوی د پروګرامونو مو ترسره کړې په مرکز کې په لسالیو کې او لم خپل
فعالیتونو ته دوام ورکړ بلې ډېر زیاته مننه اغلی کاکړ کتاسي د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسو ته ستونزې مدرلودي نه مدرلودي څوک ستاسو ملاتړ وو بلې
بالکل هغه وخت چې مشتعلم کول خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ ما په هغه دوره کې معلم کوم نامزادوم سلام چې د کشروم په هم سنت کې او بیا مې خاوندم کورنۍ چې سلام نایو ان درور په ستارت خبر کور مې د کندهار ولایتي شورا کې د درې مې دوره چې افتخار د خلکو درای لري روشن فکر کورنۍ وا مشته دا اجازه راکړه د زمينه مسايده تر سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخته یوسو هو داسې د تعلیم کچه ډېره ښکته وه په هغه وخت کې تاسې د جنګ حالت و، نیمه ورځ په چار نیمه ورځ موږ وکولی شوی چې درس وایو، فکرونه خراب وه، ذهنیتونه خراب وه، حالت خراب و. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه، قرباني یې حتی ورکول، دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه، مهاجرت شو، د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افزار سمه شوه. او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنترو ته تللو، او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو، هم چنان یارالو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه یې وکیله ومه، ما درس هم وایه په دغه حالت کې، زه اولاداره وم، به هم کورنۍ مې هم درلود، له وکیله وم، به هم درس مې هم وایه، حتی خپله مې ډرایو کوي او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډرایور ناوخته راځي، یا مثلا موږ ته څوک نشته، یا به زه پخپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کې کښېنسته، خپله مې ډرایو کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندي مندې، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا لاتینو افغانستان کې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی میوند، کره شو ستاسي فعالیتونو ته، تاسو ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسو کار کړی دی، کدا راته وایاست چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسو ویلې چې د دې ستونزې ورته حل کوي، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوي، په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي؟
مونکو کنیګرال کې ز خوشبخته نصله یو بنسټ هم لرم د مېرمن لپاره، د خوځو د حقونو ملاتړ او څیا په نوم باندې درته چې ما سره ډېرې مبارزې پاینې دي، چې هغه سره هم په هغه برخه کې د مېرمن ستونزو د پیدا کولو برخه کې، هغه ستونزو د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کې د دې وخت په موږ په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو نه یو ګډه ولایتي عدالت چې څنګه چلرو شي، هغه سره په ګډه باندې دلته په ننګرهار کې عدالت وکړه، د مېرمنو د حقونو لپاره په بېلابېلو برخو کې چې مخکې ما یادونه وکړه، اجان کدي شي د همدغې کمیټې له ادرسه موږ له مرکز سره وړاندې چې کوم وزارتونه دي یا کوم ادارې دي، هغه سره یې شریکو. نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای غواړو چې دغه برخه کې کار او فعالیت وکړو.
بله، ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دی ننګرهار یو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسو فعالیت هلته دی؟
بالکل، تاسو نه ننګرهار کې، له هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې له بېلابېلې څنګه سره لاس ګریوانې کوم تورسي کولو کې یا په ورسي ځل چې د یو څه کار او پرمختګ شوی دی. در بیا هم ټوله کې لا هم په لورې پرتو سیمو کې زموږ نجونې ښوونځي ته لاسرسی نه لري، چې ښوونځي د ښځینه ښوونکي په کوچنۍ د ښځینه ښوونکي د هغه مذهنیتونه داسې دي چې له شپږم ټولګي پورته خپلې نجونې نه پرېږدي. دغه برخه کې کار کولو ته زیاته اړتیا ده، او موږ حتما دا ده چې دغه برخه کې کار وکړو، زیار وکړو. کاري فرصتونه مسله ده چې ډېری مېرمنې هغه چې په مرکز کې دي لوستې دي، کاري فرصتونه او په برابر نه دي چې یو په ادارات کې کار وکړي، کاهیان په ادارات کې کار کوي، چې په دې چلان سره مخ کې ژوند د وخت کې اړتیا ده چې باید کار وشي، عدالت وشي، وشي زمينه سازي وشي. د دې ورځ په روسي برخه ډېره مهمه ده، د مېرمنو لپاره خاص طور په ولسوالۍ کې د دې روسي برخه کې باید پاملرنه وشي. متاسفانه موږ د دې یا د ولسوالۍ ورخه په لور په توګه ولسوالۍ کې هیڅ هم ډاکټر نه لرو. نه دا غوښتل چې مېرمنې ورته اړتیا لري، دغه برخه کې کار وشي. د لوړ زده کړو برخه کې ډېره ضروري ده چې مېرمنو ته زمینه سازي وشي، تر څو دوی وکولی شي چې لوړې زده کړې وکړي، خپل هغه وړتیاوې وښيي، تاسو برخه کې مبحث ته شي د دوه لپاره د سنه تر سره کوترو د ساغه یو څنګه ځاد هم ورک شي کله مثلا مسجد کې یا بهرني برسونه یا نور لري دا مهم مسله ده چې دلته به کار وکړو چې د دوی په حقونو خبره ده د بلادي له حقونو چې هغه ته به کار وشي کورنۍ ته تریخواله بلغه سړي چې افغان مېرمنې ورسره الله خو غریوان متاسفانه نو دا برخه مهمه ده چې به کار وکړو چې فعالیت وکړو هغه مېرمنې خپل باید د تاسو ته چې هغه ولې مثلا د افغانستان حکومت یې نړیوال ټولنې جنور ادرسنه نو دا برخه چې عام کار کول او تاکي چې دی به کار وکړو چې د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بلې ډېر مننه اغلی کاکړ. کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک هر وکیلې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپل خزو ته وکی؟ اصلا
په افغانستان کې تسوینې چې تاریخوالې ټول افغانستان کې د هرڅه د پارسته او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاري دا دی چې ځکه مقننه قوه د یو داس قانون لر کې چې د شوزو ټول ژوند ته هغه قانون پرونه کې وساتري. دا چې فعلاً په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده ځینې وخت کې چې دنی وخت نه په مجموع کې یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وای بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي او نارینه ته اوس همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علماء او د لاسخه په مسجدو کې د داور یا مثلا په هغه چې خلکو ته کوي د خپل وظیفه وګرځي چې د شوزو په خاطر خلکو کې چې دا حق لري د دې حق د اسلام د شریعت د قران د لار څخه چی شي دی تر هغه چې هغه نه پوسی او دی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو د کار بنډو ته مسایده کوشش کوو چې کار ته پیدا شي کوشش کوو چې دې ته موږ وایو د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدي چې دې تعلیم وکړي چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځو همیشه زه یو دویا مثال دې خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم زه ستاسو نماینده یم زه ستاسو لپاره کار کوم تاسو دا کار راته وکړه ځکه چې زه په راس کې یم ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی کار مې کړی دی زه نن ستا په درد خورم ایا ستا ښځه ستا لور ستا مېرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي خپل د ځان دپاره کار وکړي حداقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي حداقل نور هېڅ نه وي نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو اول اما پوهاوی دپاره شخصن ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي او همدارنګه نور د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوه شي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیات مننه اوریدون کې پکر خلرو یو اوریدون کې براو خلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې دغه اوریدونکو اړیکه پری شله، بیا به هم خپل میلمنو تراشو. اغلی مایوند، اغلی مایوند، تاسو ویل چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر توپیری چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغی په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د حقوقو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایست چې خپل ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي.
اصلی ستونزه همدغه ده په افغانستان کې چې دلته مېرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا د رسېدګي ورته وشي. وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې دپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په اداراتو کې کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي یا اځار اځیت کیږي یا بل کوم څه سره لاس غریوان دي، نو دوی باید خپل ستونزې شریکه کې هماغه اړوند ادارې د مشر سره یا د غنور ادارې چې تل کار او فعالیت کوي د لپاره مو ډیر وخت کار او زحمت مو ستو چې پیرم دغه چې خوشبختانه په ورسته کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه خطر خپټول کې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي دغه کوم ستونزې چې په اداراتو کې لري، مثلا کورنی ژوند کې بل ځکه ولري چې هغه د تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسیږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې ورته غواړي چې که هغوی سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغوی خپل غږ پورته کړي. مثلا که بېلګې ورکړم، په وروستیو کې د ننګرهار کې د ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده. هغه څه چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي که دوی مثلا دا 15 کسان من تر کړي دا به د یو امتیاز په شکل وي. د دې پاتې 15 کم که کومه نجلۍ ښه نمرې وویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټرۍ کې خپل عزت ته دوام ورکړي. دې ته وخت نه و داسې نو چې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي، له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي. یا نور بلابل لامل مزدی ولامل شوی دی چې مېرمنې د خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی، ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویل چې دوی اندېښنه لدی لري چې خدای مکړه دغه ستونزې چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کې کار کوي نه یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي، زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا د خپل حق غوښتنه وکړم. دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبره نه ده، ځکه که هره اداره کې توپیري چلند کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې مېرمنې جرأت وکړي راشي دغه خپل ستونزې شریکې ښار کې، څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې مېرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري چلند ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنۍ شي نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي، دوی هویت پک پاتې کېږي. مګر بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدګي کېږي. په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارتون کې هغه مسولین دې ته متوجه کیږي چې موږ په اداره کې دغه یو چلن کیږي د مېرمنو سره نو یو څوک شته چې بر دې پوښتنه وکړي تاسو ځین په ټوله کې نور مېرمنو لپاره یو ښه زمينه سازي کیږي.
بله، د عامه پوهاوی خبره تاسې وکړله، تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږئ نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کوئ، او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه وه، څه نتیجه مو ترلاسه اخیستې؟
بالکل همداسې ده. ما مخکې مې یادونه وکړه چې زموږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي چې کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړلو چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، په شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو. د بېلابېلو ټریننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورته پورې رسول دي. هلته ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي، د مېرمنو لپاره ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. عام مېرمنو یو ذهنیت اخیستې دی، او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخه ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغوی هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزې سره لاس ګرېوان دي، خو
بله. آغلی کاکر، تاسې یوه ښځه یاستې، یوه فعاله ښځه، د ولسي جرګې غړي، تاسې دا راته ووایاست چې د ښځو امنیت، د هغو ښځو چې دوی فعالې دي کار کوي په هلمند کې، امنیت څومره ډاډمن دی د دوی لپاره؟
په مجموع کې زه ووایم چې زه 15 کاله کېږي چې وکیله یم، خو بیا هم خاص امنیت نه لرم، ځکه چې هغه حالت دغه سره راغلی دی چې فعلاً امنیت مجموع کې د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په دغه سخت شرایط کې راوځي او هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ تاسو وینئ چې په کندهار کې تعینو مینه کې وافته در مخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، هم ذهني، هم د کورنۍ دخوا، هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه حالت بهتر شي، زمینه مسایل دي، دغه امنیت د دې باعث ګرځېدلی دی چې موږ په ځینو ولسوالیو کې
بلې اغلی کاکر، ستاسی غک لک سم نرازی، تاسی کولی شوی چی زیت همو لک تغییر ورکی؟
بلې بلې، یعنی ما تاسو ته نه پېژنم تر کوم ځای پورې مو واورېده، ما خبرې ما تاسو ویل چې یوه هفته در مخه، یو لس ورځې در مخه په عینومینه کې، د کندهار په عینومینه کې ښځه مړه پرته وه. ټول عالم خبر شوه، ټول افغانستان حتی په خبر شوه چې یو ښځه د مړي په حالت کې په عینومینه کې پرته وه. خو موږ نهایي کوشش دا دی چې زمینه مساعده کړو ښځو ته چې کار ته راوځي، اما تر اوسه پورې علت همدا شی دی چې امنیت خراب دی، دوی هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ د یو مشکل سره مخامخ کېږي. بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینو ولسوالیانو کې په کندهار کې د ښځو استادان یا که په مکاتب کې نه لرو څه ځای چې په ولسوالیانو موږ ډېرې ادارې په کندهار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د ښځو بنیاد نه معلومېږي ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی جرأت څوک نشي کولی او چې را ووځي مثلا د کار ډګر ته د هر څومره چې موږ کوښښ کوو چې تبلیغ وکړو ښځو ته بیا هم ځکه چې واقعا دا قرباني څوک نشي ورکولی نو بلان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نشي راوتلی هغسې زړه نشي ښه کولی چې دوی دې را ووځي فقط ډېر کوښښ د ښځو هغه شفاخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار په کښې وکړي یا فوق معلمي ده چې دوی معلمي وکړي یا مثلا یا ډېر کم که په ځینې اداراتو کښې ښځې وي اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کښې د یوې یوه ښځه هم نشته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نشي کولی چې را ووځي او کورنۍ یې دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د 50 روپو د پاره یا مثلا هغه مشکلات په کورنۍ خپله په غاړه کښې اخلي خپل ښځه نه پرېږدي یا مثلا زموږ نجونې د یولسم صنف لسم صنف مکتب پرېږدي که دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دغه مشکلات شته په مجموع کښې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کې
بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی تر پخوا یو څه یعنی بد دی نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتا ډېر ښځې مورال یې ورضعیفه کړی دی هغسې چې پخوا زه کار ته ښه کوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کښې نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کښې د ښځو ترورونه سوي دي نارینه و دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې په روسش کال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کښې شهیدانې سولې زموږ فعالې هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکوه چې را ووځي هغو نور ښځو ته دا ښوونه کول چې را ووځي کار وکوي جامې ته خدمت وکوي اما هغه خپله شهیدانې سولې دغسې نور څو وار په کندهار کښې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه د دې درې ورځې په اخوا زه د کندهار ته تللې وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نه تاقې زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نه تاقه یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې را ووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه را ځي حتی وایي چې وژنه دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو
اغلی کاکړ تاسو خپله کله د امنیت د نښه والی د نامناسب والی له کبله له کاره لاس په سر شوي یاستئ چې داسې مو هوټ کړی وي البته
نه خیر زه تاسو خبر یاست چې اووه کاله په اخوه شاید خبر به اوسېږي چې زه طالبانو اختطاف کړلم او زه نه ویشت ورځې په غزني ولایت کښې اختطاف کړم پاکستان ته یې بوتللم او د هغه وخت حکومت جناب خدای کرزی صاحب تبادله وکړه او د طالبانو هغه ښځې چې دلته بندیانې وې هغه یې خوشې کړې او زه یې د هغو څخه راوستلو خو ممکن اوټ به مې اورې د طالبانو په خاطر خپل د خلاصون په خاطر
بله
لوغو سر بنده هود کری سید از بنور وظیفه نه اجرا کوم اما زد بلبن څخه مستقیما چرال مستقیما پارلمان ته ولاړلم او خپل وظیفه تم بیرته ادامه ورکړه. بیا مې ځان کاندید کړي بیا مې وګټل او بیا هم زرعلم پارلمان ته او اوس هم فعلا نوم وظیفه اجرا کوم. هیڅکله نه په هیڅ صورت کې انشاءالله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي؟
خو ما تاسو ته په مجموع کې امن نسته، اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو، خپل ځان وساتو، خپل اولاد وساتو، خپل کورنۍ وساتو، خپل ماحول، خپل چاپیریال د خلکو سره حتی کومه کوکو چې د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي، خپل د همسایه سره، خپل د دوستانو سره. اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای نه خواسته بد کو، موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې په هغه کې دلدنا پرونا کې موږ خپل وظیفه اجرا کوو. موږ خدای نه خواسته داسې کار نه کوو چې خپل وجدان ته، خپل ایمان ته، خپل کورنۍ ته، یا طالب صاحبانو ته، یا نورو خلکو ته موږ ګرم اوسېږو. موږ هر څه چې کوو موږ وظیفه پاک مقدسه ده، موږ تګلاره پاک مقدسه ده، موږ خپل د وطن خدمت پر موږ باندې پور دی، موږ د خلکو خدمت پر موږ باندې پور دی، خپل یې کوو، خپل اولاد ته مو کوي، خپل چې توان ولرو هر چا ته وایي چې د دې وطن خدمت په تاسې باندې پور دی، او د دې وطن خدمت به په پاکي او په منظم ډول او د موږ اسلام یو، موږ مسلمانان یو، موږ خدمت کوو، موږ کم مشکل لرو چې خپل وجدان ته موږ کم یو، او موږ وایو چې موږ وظیفه نه اجرا کوو. نه، تر هغو چې یو نفس مو په مخ کې که وکالتی که کم ده شاروالی ده کارکون که ایچ جاروی پلاس که ده سرک پاکی ده تن خدمت دی، که ما تا آغا زمین مسایه دی چیز آغا کار وکم، بل کار نی آغا وکم، یا هم زاغم کم به افتخار سر.
بله، دیره مننه. آقلی میوند، تاسی خویستی پکر که؟
بله.
تاسی ده خپل بدسرد پا عربندی لک معلومات را تراکی؟ دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه لته تاسو سره څو کسانه کار کوي؟ څو تنه خزینه او نارینه دي؟
دغه خزینه او د پارمخ خپل بچې مونږ کارونه کوو، فعالیت کوو بیلابیلو برخو کې انجنو، نو دا موږ غواړه وګڼل چې یو واحد درس موږ راشو او کارو فعالیت کړو. شورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړې وه، خو بېرته مې وروسته غوډو کړې چې دا باید رسمي جواز ولرم، دا عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخلاص شوی نه دی، خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دغسې تعلیم دي، د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو، داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو، بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کامه پوهاوی هم کوو، بس ار هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته ما پوهاوی چې کرسنه یو چې جو مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي، انډستري ټول د لاسنیوی کې یوازې همدغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کړي دي، هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي، او دا زموږ کمیټه ده چې د ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، په دې کې بیا نارینه هم دي، موږ سره ښځینه هم دي، دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلې دراز سره عدالت غوښتنه کوو، خو دا بیا د پیچیارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې هم زموږ بنسټ شوي دار شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري، یوازې موږ خپل امکانات چې څه لرو هم هغه نه ګټې پورته کوو.
بله، ستاسي عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړه کړه، او د معرفت برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازښت مخنیوي برخه کې، او ځینو نورو برخو کې مو پایلو کې چې دا
عدالت وختونه وکړو د نجونو لپاره د میرمنو لپاره ادارات کو یو ډول فکر کوو چې ګونې موږ دیو ته ستونزې جوړو بیا مو اول دیو باندې کار وکړه دیو ته مقصنات ورکړي چې ستاسو فکر ناسم دی موږ یوازې غواړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو په دغه اداراتو کې تر تاسو یې ورسوو په ګډه ورسره د حل لاره وګورو وروسته بیا په دې باندې پوه شو خوشبختانه موږ د ډېر کار او فعالیتو کو په دې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیتو کې شیلته د ښوونځي او مکتب نجونې زورول کېدې یا هغه تیاری ګزمي دي چې د امنیت نندارې له طریقه ترسره کېږي تر څنګه د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کښې بېلابېلو اداراتو کښې نو مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس او ګرېوان وي موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه او تشکیل پنځه نوي ته پورته کړو چې اوس په ننګرهار کښې شاوخوا پنځه نوي مېرمنې د پولیسو په لیکه کښې دندې ترسره کړي دا زمونږ هغه د عدالت غوښتنې لاسته راوړنه وه تر څنګ یې د ښځینه ښوونکو مسله وه چې موږ دې د برخې ته کار او فعالیتو ته کښې سملا ستونزې شته دی خو تر یو بریده پورې مو هغه غږ رسولی دی او هغې ته رسیدګي شوې ده چې یو څه هغه ستونزې حل شوي دي په دې برخه کښې د روغتیا برخه کښې په کلینیکونو کښې د الټراساون ستونزه وشي مېرمنې ورسره سخت په ستونزه کښې وي یا د ښځینه قابله ګانو نرسانو په مخ وشي موږ ورته په تېرو درې څلورو کلونو کښې عدالت غوښتنه وکړله او په دې وتوانېدو شي تر ډېره بریده پورې ولسوالیو ته ښار کښې د ښځینه وو برخه ډېرې شي یعنې نور داسې ډېرې بېلګې موږ لرو چې موږ د هغې دپاره کار کړی زحمت مې ایستلی او عدالت غوښتنه هم کړي او لاسته راوړنه ولرو خوشبختانه وروستیو کښې ادارات هم پوه شوي دي چې موږ د دویو سره هغه د دوی په مسولیت چې کوم دی په هغې کښې همکاري کوو نو همکاري کوي او زموږ دغه غږ چې کومه ستونزه منځ کښې د چارواکو سره خاص ډول دغه څو اړوند ادارې چې د معارف دی امنیت قمندانۍ ده ولایت مقام دی او د تر څنګ یې د روغتیا ریاست اړوند هغه ادارې دي نو ښه هغه ښه راغلاست یې موږ ته ویلی دی او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې ستونزو ته هغه د حل لاره پیدا کړو هغه که دلته وي او که دلته احیانا نه کېږي د دوی سره په ګډې همکارۍ تر مرکزه پورې هم دغه تک رسولی دی.
بلې.